나와 여러 마든 거르단.
자샤코.
سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه به جوشه تاسو ازادي راډیو ته غواکست مخکې تر دې چې د نن شپې خبري مطالبه تل شو خبرونه د طالبانو د حکومت د اقتصادي مرسل مولا عبدالغنی برادر د قطر په پلازمینه دوحه کې د دیهوات له بهرنیو چارو وزیر محمد بن آل رحمان آل ثانی سره کتلې دي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د پنجشنبه په ورځ د فبروري په 14مه پر خپل ایکس پاڼې ویلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو پر پراختیا اقتصادي مسایلو او د قطر د حکومت او خصوصي سکتور له لوري په افغانستان کې د پانګونې په اړه خبرې شوې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت نن د ویلمې په خبرولو سره ویلي چې په کتنه کې د افغانانو پر شته ستونزو خبرې شوي او د قطر د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکوي. قطر له هغو ګوتو په شمېر هېوادونو څخه دی چې د طالبانو د حکومت لوړ پوړي چارواکي ورته وخت نا وخت سفرونه کوي او د ډلې سیاسي دفتر هم د قطر په پلازمینه دوحه کې دی. یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي ویلي چې جهادي ډلې د طالبانو له وخته ستنېدو څخه ګټه اخلي. سویسان ګورګا چې د امریکا د ملي امنیت شورا د ترګریز جګړې لوړ پوړي مسؤل او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو نیږدې سلاکار دی د چهارشنبه په ورځ له الهورا تلویزیون سره په واشنگټن کې د خبرو پر مهال ویل چې د ټرمپ ادارې ته په افغانستان کې یو ګډوډ وضعیت په میراث کې پاتې دی. خو دغه په وینا ټرمپ چمتو دی چې حالات سم کړي. دا څرګندونې داسې مهال شوې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د شه د خراسان څنګه د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه ځانګړې غونډه ترسره کړه. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مراسل او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د شه خراسان څنګه د افغانستان سیمه او نړۍ لپاره جدي تهدید وبله. د طالبانو د حکومت د کور او خر جوړولو وزارت ویلي چې نن پنجشنبه د فبروري 15مه په یوه ځانمرګي برید کې د ځانمرګي په ګډون دوه تنه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د وزارت وین محمد کمال افغان رسنیو ته ویلي چې بریدګر د طالبانو ځواکونو لخوا وزارت ته له ننوتلو مخکې وژل شول. هغه د بریدګرو په ګډون د دوه کسانو د وژل کېدو او د درېو نورو د ټپي کېدو خبره تایید کړه. تر دې مخکې د تولنیوس خصوصي شبکې او پنجوه خبري اژانس د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قانی په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو د حکومت خاري پرختیا او کور جوړونې وزارت کې سرمرګي بریښ شوی. د دې پیښې مسؤلیت روسه چا نه ده اخیستی. نن د فبروري 14مه د رادیو نړیواله ورځ ده. دا په تاسې حال کې ده چې په افغانستان کې رسنۍ له ګڼو محدودیتونو سره مخ دي. د افغان خبرلانو مرکز نن د دې ورځې په مناسبت د ویلمې په خبرول سره ویلي چې په افغانستان کې د رادیو سټېشنونو په کار محدودیتونه په بې سري ډول زیات شوي دي. په ویلمې کې راغلي چې په تېر کال کې لږ تر لږه او رادیوګانې دفترونه تړل شوي چې له ډلې دریو لا تر اوسه د بیا پرانیستلو اجازه نه ده ترلاسه کړې. او د دوو ازادو رادیوګانو کارکوونکي په شمول شپږ تنه د رسنیو کارکوونکي اوس مهال د طالبانو په بند کې دي. او ورستای خبرم دا چې د جرمني پولیس وایي د مونیخ په نننۍ پیښه کې نیول شوی شکمن کس سلیرش کلن افغان پناه غوښتل کېده. د جرمني په مونشنخر کې یو موټر چلوونکی خپل موټر د مظاهره کوونکو پر ډله ورستای چې وروستای چې د ماشومانو په ګډون یې لږ تر لږه 30 کسان زول کړي دي. اسوشیتد پریس خبري اژانس د جرمني د پولیسو له قوله لیکلي چې د پیښه نن سهار شاوخوا 13 دقیقې د خدماتي کارکوونکو د تهدید لري پر مهال شوې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. کابل کې د خار جوړونې وزارت مخې ته 14
ترهګري عمل کې عمل کې خلک وزني هم د چارواکو په مخه کوي. دا په دې معنا چې ګویا د ایشان او تورسي ډلې په افغانستان کې ځان لري.
افغانستان کې د کارګرو ماشومان وضعیت د اندېښنې وړ ده. او نن د فبروري 14مه د رادیو نړیواله ورځ.
رادیو خو د خلکو غږ دی، د زړونو آواز دی.
خبرونه کوي نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
کابل کې نن د خار جوړونې او مسکن د وزارت مخې ته مرګونې 14 وشوه. دا په تیرو درې ورځو کې د دوهمه د ډول پیښه ده چې په افغانستان کې کیږي. په کندز ښار کې د کابل بانک مخې ته د سې شمې په ورځ ورته 14 کې ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان شوي وو. نور تفصیل د سلطان سروار په راپور کې.
کابل کې نن د ښار جوړونې او مسکن وزارت مخې ته چاودنه کې د طالبانو په وینا مرګ ژوبله رامنځته شوې. د وزارت ویاند محمد کمال افغان رسنیو ته وویل چې ځانمرګی بریدګر ودانۍ ته له ننوتلو د مخه د امنیتي ځواکونو لخوا وپېژندل شو او له منځه یوړل شو. هغه وویل چې په دې چاودنه کې د بریدګر په ګډون دوه کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. خو دای ونه ویل چې آیا دوهم کس او ټپیان د طالبانو امنیتي ځواکونه وو که ملکي وګړي. دا په دریو ورځو کې په افغانستان کې دوهمه دا ډول پیښه ده. تر اوسه کومې ډلې په کابل کې د نننۍ چاودنې مسؤلیت په اړه نه دی اخیستی. د طالبانو د امنیتي سرچینو په وینا د سه شنبې په ورځ په قندوز ښار کې د کابل بانک په دفتر باندې په برید کې چې داعش ډلې مسؤلیت په غاړه واخیست، پنځه کسان ووژل شول او اووه نور ټپیان شول. خو د طالبانو دوو سرچینو چې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له څوارلسو تر اوولسو پورې کسان ووژل شول. د قندوز چاودنه چې داعش ډلې مسؤلیت منلی هغه وخت وشوه کله چې طالبانو یو شمېر غړي د خپلو معاشونو د ترلاسه کولو لپاره د کابل بانک د دفتر مخې ته راټول شوي وو. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کوي چې داعش په ګډون یې ټولې وسلوالې ډلې ځپلې دي، خو داعش په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له واکمنۍ راهیسې په تیرو څه د پاسه درې نیمو کلونو کې د ګڼو خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. طالبان وایي چې د داعش غړي د ډیورند کرښې له هغې خوا له پاکستان څخه افغانستان ته ننوځي، خو اسلام آباد وایي چې داعش په افغانستان کې خلک جذبوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبې د ورځې په غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د داعش د خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه وښودل شوه. د امریکا استازی دروتی شیا امنیت شورا ته خپلو خبرو کې وویل چې امریکا دې ته اندېښمنه ده چې د داعش خراسان څنګه په افغانستان او پاکستان کې نوي کسان ځان ته جذبوي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څنګه د افغانستان او سیمې لپاره یو جدي ګواښ وباله.
د همدې موضوع په تړاو مې د سیاسي چارو له شننکي ښاغلي کامران رمان څخه وپوښتل چې افغانستان کې پرله پسې پېښې د څه ښکارندوی کوي؟
آخری ورځو کې کم پیښې پرله پسې څه شوي دي یا په دغه کال کې شوي دي؟ نو دغه موږ وینو چې زموږ ډېر نږدې ګاونډی هېواد پاکستان د بینالمللي جنو په سر باندې همیشه نیوکې کړي دي، د مختلفو ډلې ټپلې په افغانستان په خلکو توانایي یا ټپي، او موږ وینو چې پاکستان خپله ډېر خطرناک حالت کې روان ده، هم اقتصادي هم سیاسي کلکیچو.
یعنی اما زه تاسو وایم چې د روسي پیښې د پاکستان سره تړاو درلودلی شي کنه؟ افغانستان کې پیښې پاکستان سره تړاو نشي درلودلی؟ د غماورې دي چې په افغانستان کې د بریدونه ترسره شوي دي، د غزرمر کې بریدونه شوي دي او دلته پاکستان د خپلتیا بحث تاسو مطرح کوي. مشخصا کوم تاسو پر بحث کو په افغانستان کې فکر کوي چې د بریدونه پاکستان سره تړاو لري؟
زه په یقین درته وایم، اصل په سل کرته وایم، په دې درې نیم کلو کې ات کوم خبر نه و. اماده اخري د دوی سرګندونه چې په ملل متحد کې وکړلې، د حکومت استاد د پاکستان غواړي دغه شاید په ثبوت ورسي، او هغه وړاندې زونه چې نړیوال د کوي چې افغانستان موږ متضرر یاستو، او دلته په نامه د نیابتي یا تورستي ډلې د استخباراتي راسته لخت دې خواته، او دلته دغه ترهګري عمل کې عمل کې خلک وزني هم د چارواکو په نخه کوي. دا په دې معنی چې ګویا د ایشان او تورسي ډلې په افغانستان کې ځان لري، او دا حکومت دې توان نه لري چې مخنیوي ونیسي. نو په دې وجه باندې زه سل په سلو کې په یقین باندې لرم چې پنځوس کاله جګړه کې په افغانستان کې دوی خلاص درلود، او د تورسي ډلې خپل تربیه کول د استخباراتي او د مختلف اعمال کول چې نورو ډلو
اما زه بیا مسله چې په کاراتو د طالبانو لوري ویل شوی دغه د وسلواله ډلو شتون مسله د بخصوص د ډلې خراسان څنګه فعالیتونه په تړاو چې دوی دغه ډله له پخو غورځولې ده، ولی یو شمیر بریدونه چې په کابل او په نورو ولایتونو کې سوي دي دغه مسؤلیتونه د ډلې په غاړه اخیستي دي. دلته بیا دغه بریدونه کېږي دا څومره د دې ښکارندوی کوي دغه مسله یقیني کولی سي چې دغه ډله په افغانستان کې فعاله ده او لا هم خپل بریدونه ته دوام ورکړي ده؟
دا خو دقیق خبر زده ده، ایشان غاړه بیا تکراروم دا استخباراتي تروسی ډلې دي چې راستول کیږي مشخص اهداف په خاطر باندې لمینځي یعنی ولکیږي او یا فرار کی بیرته.
بل اما څومره بیا امنیتی بنسټونه امنیتی ارګانونه چې تاسو ویلې چې دوی تر کنټرول لاندې دا تر پوښتنې راوستل شي، ځکه که بریدونه کیږي ولې د بریدونو مخنیوی نه کیږي، ولې له ملکي تلفات موجود دي، دغه مسایل دي چې خلکو ته بیا پوښتنې ولاړې کولی شي. د امنیت ټینګښت لپاره بالاخره څومره پای طالبان متوجه اوسي؟
یعنی دا ټول استخباراتي راپورونه باید ولري دوی، او کومنګ وای چې او چک پاینټ کې پولیس ولاړ دي تلاشي کې دغه ته شناسایی دی او شخص ډیره مشکله ده. دلته څوک ست دوی ته رهنمایی کوي، اداره د منطقې ته را رسوي او ورسره رهنما موجود لري او دغه هدف ته کوم هدف چې لري هلته یې رسوي په نښه کوي جای. دا نو داسې نه درې څلور نفره مسلح سلا سره راځي، دوی سره فقط هغه داخلي یا مایوب پخې مایوبی جوړه کړي ګوډه چولې یا لاس تاو کړی انفلاکه مواد بکری کی دغه شکل باندې ترونه کې څوک باندې څوک شک نشي کولای که پیاده ځي که ټکسی کې راځي کار چې کې راځي. او معلول دا مایوب دا په ټکسی کې ناست راغی هدف کې ځان ته مواد انفجار ورکوي. داسې ترورونه هیڅوک هیڅ هېواد کې څوک مخه نشي نیولی. که چېرته دا ډله ییزې جګړې ګروپونه یي که منطقه یې په لاس کې، موږ هغه وخت کولو چې امنیتي ځواکونه
ډېره زیاته مننه. امان صاحب مننه کوم.
ازادي راډیو څلېرویشت ساعته له تاسو سره ده.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق له 1 میلیون زیاتو افغان کارګرو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه لی فائق پرون د ملګرو ملتونو د ټولنیز پرمختګ غونډې ته ویل چې افغانستان له سخت بشري ناورین سره مخ دی. په همدې حال کې یو شمېر کارګران ماشومان وایي چې د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزې له امله نشي کولی ښوونځي ته ولاړ شي او اړ دي چې کار وکړي. نور جزئیات به د سپوږمۍ په راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست وایي د مهال له 1 میلیون څخه زیات افغان ماشومان د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله په سختو او خطرناکه کارونو بوخت دي. نصیر احمد فائق د چهارشنبې په ورځ ناوخته د فبروري په 12مه د ملګرو ملتونو په مقر کې د ټولنیز پرمختګ د کمیسیون په 13مه غونډه کې وویل چې افغانستان لا هم له یوه پراخېدونکي بشري ناورین سره مخ دی. نوموړي د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار د بندیز دوام ته ژور اندېښنه څرګنده کړه او زیاته کړه چې افغان ځوانان له زده کړو پرمختګ څخه محروم شوي دي. هغه ټینګار وکړ چې زده کړه د ټولنیز او اقتصادي پرمختګ اساسي بنسټ دی، خو په خبره یې دا بنسټونه په افغانستان کې په سیستماتیک ډول له منځه وړل کیږي. په افغانستان کې یو شمېر کارګر ماشومان هم له خپل ژوند شکایت لري او وایي د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله ښوونځي ته نشي تللی او اړ دي چې کار وکړي. لس کلن محمد چې د کابل اوسېدونکی دی د خپلې کورنۍ د لګښتونو د برابرولو لپاره له خپلې خور او ورور سره د ښار په واټونو کې کار کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
زما پلار ایران ته تللی دی، دا زما خور او دا مې ورور دی. موږ هره ورځ له 500 افغانۍ څخه زیات نه شو ګټلی، هغه هم یوازې وچه ډوډۍ پرې اخلو. غواړم زه زما ورور او خور مې ښوونځي ته ولاړ شو، خو پیسې نه لرو چې جامې قلم او کتابچې واخلو، نو ځکه ښوونځي ته نه ځو.
اجمل چې 13 کلن او د ننګرهار ولایت اوسېدونکی دی هم د خپلې کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکی دی. نوموړی وایي پلار یې مریض دی او کار نشي کولی، نو اړ دی چې سخت کارونه وکړي. له همدې امله له زده کړو پاتې شوی.
زموږ کور بل سرپرش نشته، اندازه یم چې همدازه یم چې کار کوم. درې خوریانې مې دي، یوه مې مور ده، پلار مې مریض دی. زموږ کور بل سرپرش تورخام کې ګانډي اړوم او پلار مې مریض دی.
یو شمیر کورنۍ هم له بد اقتصادي وضعیت شکایت کوي او وایي نشي کولای د خپلو ماشومانو اړتیاوې پوره کړي. عبید الله چې د پروان ولایت اوسېدونکی او د 4 ماشومانو پلار دی وایي
زه هیله لرم چې زما ماشومان ښوونځي ته ولاړ شي، خو بودیجه نشته. زه باید هغوی ته جامې قلم او کتابچې واخلم، خو زما سترګې کمزوري دي، درانه کارونه نشم کولی. زما یوازینۍ هیله دا ده چې زما ماشومان زده کړې وکړي، دوی راتلونکي ښه شي.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د خرابیدونکي وضعیت په اړه بې پروا پاتې نشي او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان خلک په ځانګړې توګه ښځې، نجونې او ځوانان باید هیر نشي. مخکې هم د یو شمېر نړیوالو سازمانونو لخوا د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنې مطرح شوې وې. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف تیر کال په یو راپور کې ویلي وو چې نږدې 40% ماشومان د کورنیو د بې ځایه کېدو او کډوالۍ، طبیعي پیښو او د ناچاودو توکو په اړه اندېښنو او په ماشومانو او کورنیو باندې د فشار له امله له سختو روحي او رواني ناروغیو سره مخ دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د افغانستان په غزنی او بامین ولایتونو کې د لزګونو روغتي مرکزونو بندیدو د دغو ولایتونو اوسیدونکو اندېښمن کړی دي. دوی وایي چې دا روغتي مرکزونه د دوی لپاره ډیر اغیزناک او په مختلفو برخو کې ګرځنده او ثبات خدمتونه وړاندې کول. د طالبانو سیمه ییز چارواکو په دغو ولایتونو کې د لزګونو موسو بندیدل تایید کړی دي. نور جزئیات د سنا ککړ په راپور کې. حفیظ الله د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه وایي چې د روغتیایي مرکزونو بندېدو د دې ولسوالۍ اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي دي. حفیظ الله وایي دغه ولسوالۍ غرنۍ سیمې لري چې تګ راتګ پکې ستونزمن دی او د اړتیا پر مهال به دغه مرکزونو اړمنو خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کول چې ډېر اغېزناک وو. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه په ورس ولسوالۍ کې اوسېږم. دا یو غرنۍ سیمه ده چې تګ راتګ پکې ستونزمن دی. د صحي خدمتونو په وړاندې کولو کې د دې موسسو فعالیتونه د خلکو لپاره ډېر اړین وو. د دې امله چې نړیوالې مرستې بندې شوې دي، خلک ډېر اندېښمن دي او د خلکو لپاره دا ډېره ستونزمن شوې. که دا موسسې خلاصې وي، ډېرې به اغېزناکې وي.
د غزنی ولایت اوسیدونکی علي رضا هم ورته اندېښنه لري. وایي د دغه ولایت په ولسوالیو کې د روغتیایي مرکزونو او ډاکترانو د فعالیت درېدل د خلکو لپاره ګڼې ستونزې جوړوي.
د غزنی خلک له کلونو را په دې خوا موسساتو او روغتیایي مرکزونو ته اړتیا لري، خو اوس چې یو ناڅاپه دا کار شوی ډېر ستونزمن او د اندېښنې وړ دی. موږ هغه څه ته چې ډېر اړتیا لرو روغتیایي مرکزونه او ډاکټران دي. هغه خلک په ځانګړې توګه مېرمنې چې په ولسوالیو کې ژوند کوي، د اقتصادي ستونزو او له واورې ډکو لارو له امله نشي کولی چې د خپل روغتیایي ستونزو د حل په موخه مرکز ته راشي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمېر سیمه ییزو رسنیو د غزنی او بامیان ولایتونو د سیمه ییزو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا د مالي مرستو د ځنډېدو له امله په دې ولایتونو کې لسګونه روغتیایي مرکزونه او موسسې چې د روغتیا په برخه کې فعالیت درلود بندې شوي دي. په راپورونو کې د غزنی ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حمیدالله نصار په حواله راغلي چې ټول ټال 9 روغتیایي مرکزونه چې 15 کوچني کلینیکونه، 3 فرعي مرکزونه، 12 ګرځنده ټیمونه، 1 د خوندیتوب مرکز او 2 روغتیایي کلینیکونه پکې شامل دي بند شوي دي. په بامیان ولایت کې د طالبانو د والی ویان صبور فرزان سیغانی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړه چې 2 مرکزونه چې د دې ولایت خلکو ته ثابت او ګرځنده روغتیایي خدمات وړاندې کول تړل شوي دي. هغه وویل چې د امریکا د مالی مرستو بندېدل د دې لامل شوي چې د دې بنسټونو فعالیت ودرېږي.
د امریکا د مرستو د بندولو په پایله کې په بامیانو کې دوه موسسو خپل صحي فعالیتونه ودرول چې د مسلې سیمه ییز اداره او د سیمې خلک اندېښمن کړي وو، خو له خمرغه د سیمه ییزو چارواکو د هڅو په پایله کې یوه له دې موسسو خپل فعالیت بیرته پیل کړ. خو یوې موسسې لا هم خپلې چارې درولي او د دې ستونزې د حل په موخه هم هڅې روانې دي.
خو په غزنی کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حمیدالله نصر له ډیرو هڅو سره سره د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه وایه. په بامیان او غزنی ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو او بنسټونو د فعالیت د درېدو خبره په داسې حال کې کېږي چې تازه د دلوي په 22مه د ناروې د کډوالو شورا چې د نړۍ یو له سترو مرستندویه ادارو څخه ده اعلان وکړ چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدو له امله اړ شوي دي د افغانستان په ګډون په یو شمېر هېوادونو کې خپل بشري فعالیتونه ودروي. تېره میاشت د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د یو اجرایي فرمان له مخې د امریکا بهرنۍ مرستې د 90 ورځو لپاره وځنډولې. ترامپ وویل چې د امریکا بهرنۍ مرستې او بیوروکراسي د دې هېواد له ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې لارزښتونو سره یې په ټکر کې دي. دا په داسې حال کې دا مخکې دی چې امریکا خپلې مرستې وځنډوي. یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د روغتیایي بحران په اړه خبرداری ورکړی و. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یې اوچا ویلي وه چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 12.3 میلیونه خلک بیړنیو روغتیایي خدماتو ته اړتیا ولري، خو یوازې 9.3 میلیونه به یې اړینې مرستې ترلاسه کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یونیسیار هم ویلي چې د افغانستان په 4 ولایتونو کې 10.2 میلیونه افغانان په داسې سیمو کې ژوند کوي چې 9 ساعت مزل وروسته هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت هم ویلي و چې د افغانستان د ولسوالیو 2.5 سلنه خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري، او د هیواد د 400 ولسوالیو څخه یوازې 3 نوي روغتیایي مرکزونه لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د جرمنی په مونشن ښار کې نن پنجشنبه یو افغان کډوال د موټر په وسیله لږ تر لږه 30 کسان ټپیان کړل. که څه هم تر اوسه پورې لا تحقیقات روان دي او د پیښې انګیزه رسمن اعلان شوې نه ده، خو باور کېږي چې دا برید په تروریستي انګیزه ترسره شوی دی. دا پیښه د مونشن د امنیتي کانفرنس تر پیل یوه ورځ مخکې او د داسې انتخاباتي مبارزې پر مهال شوې چې پکې د کډوالۍ او امنیت موضوعات د رای ورکوونکو په رایو ډېر اغېزمن بلل کېږي، ځکه چې په وروستیو کې ورته بریدونه نور تفصیل پر راپور کې.
د جرمنی په مونشن ښار کې نن یو افغان کډوال د موټر په وسیله لږ تر لږه 30 کسان ټپیان کړل. که څه هم تر اوسه پورې لا تحقیقات روان دي او د پیښې انګیزه رسمن اعلام شوې نه ده، خو باور کېږي چې دا برید په تروریستي انګیزې شوې ده. دا پیښه د مونشن د امنیتي کانفرنس تر پیل یوه ورځ مخکې او د داسې انتخاباتي مبارزې پر مهال شوې چې پکې د کډوالۍ او امنیت موضوعات د رای ورکوونکو په رایو ډېر اغېزمن بلل کېږي، ځکه چې په وروستیو کې ورته بریدونه زیات شوي دي. د رویټرز خبری اژانس پر اساس د پیخي زاید مونشان د امنیتي کانفرنس له ځای یوازې 2 کیلومتره لرې دی. د مونشان د پولیسو مرستيال مشر کریستیان هوبر ویلي د موټر چلوونکي چې 40 کلن افغان پناه غوښتونکی دی د پیخي په ځای کې نیول شوی. تر دې وړاندې د وور وژنې ادارې یو ویان فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي وو چې یو شمېر ټپیان سخت ژوبل دي او د ځینو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی، خو تر اوسه د چا د وژل کېدو خبر نه دی ورکړل شوی. د بایرن ایالت صدر اعظم مارکوس زوډر په یو خبري ناسته کې دا پیښه وحشتناکه وبلله او وی ویل دا برید ته ورته پیښه ښکاري. د بایرن ایالت واکمن ګوند CSU او د هغه ائتلافي CDU د دې پیښې په غبرګون کې د کډوالۍ پر وړاندې د سختو محدودیتونو غوښتنه وکړه. زوډر همداراز وویل دا لومړۍ پیښه نه ده، موږ باید پریکړه وکړو چې په جرمني کې باید بدلون راولو. د پیښې قربانیان اعتصاب کوونکي کارګر دي. په برید کې د اعتصاب کوونکو وسایل، عینکې، بوټونه، کمپلې او د ماشومانو بګۍ پر ځمکه لوېدلې وې. یو عیني شاهد الکسا ګریف وویل چې دا پیښه قصدي ښکاري. په جرمني کې افغان کډوال جاوید ماموزی چې څه باندې 40 کاله په مونشن ښار کې ژوند کوي نن ازادي راډیو ته وویل چې په یاد پیښه غمجن دی او وایي چې داسې پیښې د ټولو افغانانو لپاره د تشویش وړ خبره ده.
دغه د افغانانو لپاره رنګ بدای دی او په افغانانو باندې واقعا تاثیر لري، خو هغه په المنان چې دی هغه په دې پوهیږي چې د مسله فردی ده یا جرم فردی ده، د هر څوک کولی شي. خو متاسفانه چې په متعدد ډول باندې یا په مسلسل ډول باندې یوه نه ده سویمه پیښه ده چې افغانانو په نوم ثبتېږي، دا زما لپاره ډېره دردونکې ده.
دا برید د مونشن د امنیتي کانفرنس تر پیل یوه ورځ مخکې شوې چې پکې د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډي وانس او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم برخه اخلي. په جرمني کې په وروستیو میاشتو کې ورته بریدونه زیات شوي دي. د جنوري په میاشت کې د جرمني په شتوتګارت ښار کې 28 کلن افغان د چړې په برید 2 تنه ووژل چې یو یې 2 کلن ماشوم و. د دسمبر په میاشت کې په مختخبورګ ښار کې یو سعودي تبعه د کریسمس بازار ته موټر دننه کړ چې 6 کسان یې ووژل او سلګونه یې ټپیان کړه. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر ویلي چې سعودي بریدګر هم رواني ستونزې درلودې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
یو شمیر افغانان وایي چې د انټرنیټ ټولنیزو ډیجیټلي او تصویري رسنیو د فعالیت لپاره خیدو سره له هم رادیو په افغانستان کې خپل ارزښت ساتلی دی. دوی وایي رادیو د اطلاع رسونې د یوې ټولنیزې ارزونه اسانه او د انتقال وړ مسلې په توګه اوري او خپله ملګري ګرځولې ده. نن د فبروري د 10مه د رادیو نړیوال ورځ ده. په دې اړه پام کړئ دې راپورت.
رادیو خو د خلکو غږ دی، د لونو آواز دی.
د کندوز ولایت اوسیدونکی امان الله او دا چې شاوخوا شپېته کاله عمر لري وایي له اوږدې مودې راهیسې راډیو اوري.
رادیو خو د خلکو غږ دی، د لونو آواز دی. رادیو چې په نړۍ کې نه وي، دا خو یو د بل د حاله به سړی څه خبرېږي. رادیو خو زه خپله ډېره اورمه او ټول ته د راډیو نړیواله ورځ مبارکي، تاسو ته هم مبارکي. رادیو خو یو بهترینه وسیله ده رسنی په ډګر کې. نو رادیو خو چې نه بس دا خو هم زړه دی، هم غوږونه، هم د خلکو ژبه ده.
یو شمېر افغانان وایي چې د انټرنیټ ټولنیزو ډیجیټلي او تصویري رسنیو د فعالیت له پراخېدو سره سره لا هم رادیو په افغانستان کې خپل ارزښت ساتلی دی. دوی وایي رادیو د اطلاع رسونې د یوې ټولنیزې ارزانه، اسانه او د انتقال وړ وسیلې په توګه اوري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عظمت الله او د بلخ ولایت اوسیدونکی امین الله په دې اړه ازادي راډیو ته وایي.
راډیو زیاتره وخت زاورم، هغې څارم، خبرونې اورم، نور معلومات ترلاسه کوو. ځینې تفریحي او سپورتي خبرونو ته ځانګړی وخت ورکوم. هغه کوم وخت سره چې هغه خبرونې وخت یې هغه وخت ځان بیکاره کوم، خو هغه خبرونې اورم. نو راډیو خو ډېر ښه شی دی، موږ له ډېر څخه خبرې.
زموږ په ټولنه کې د پوهاوي لوړولو لپاره رادیو یو مهم پلیټفارم دی، په ځانګړي توګه په هغه سیمو کې چې د لستلو کچه ټیټه ده او نورې اړیکې محدودې دي.
په افغانستان کې د راډیو مخینه 1909 کال د افغانستان د پخواني پاچا امان الله خان د واکمنۍ مهال ته ورګرځي او لومړنۍ راډیو چې خپل فعالیت پیل کړ کابل راډیو وه. وروسته په تیره بیا په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې څو دولتي او ګڼې نړیوالې او سیمه ییزې خپلواکې راډیوګانې جوړې شوې چې شمېرې سلګونو ته رسېده. خو رسنۍ په ټوله کې په ځانګړي ډول راډیوګانې په افغانستان کې واکته د طالبانو له بیا رسېدلو وروسته له یو شمېر محدودیتونو او مالي ستونزو سره مخ شوي چې له دې امله ډېری وتړل شوې. د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي په افغانستان کې د رسنیو پر کار د محدودیتونو په لړ کې د راډیوګانو تړل کېدو معلوماتو ته د خلکو لاسرسی محدود کړی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د برخې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
در همین سه سال اخیر به دلیل محدودیت های شدید طالبان بر رسانه های
لبدا مرغب به زبان دیدری و کلونو که طالبانو په افغانستان که در رسانه و پر روڑن دید سخت و زبون کو اقداماتو پلر که به زنگری تو گستی میزو رسانه و راژیوگانو خپل قانونی ازاده للاسور کردی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په کراتو د وضع شویو محدودیتونو دلیر کولو او په دې برخه کې د بیاکتنی غوښتنه کړې ده.
بازنگری طالبان در عرصه محدودیت های وضع شده
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نه وړاندې ویلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د آزادو رسنیو وضعیت د خرابې خواته روان دی. د دغه بنسټ مشر ظریف کریمی د 2023 کال په وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت پر مهال شاوخوا نیمه رسنۍ تړل شوې دي. د افغانستان د بیان د ازادۍ کور بیا مخکې په یو اعلامیه کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د تړل شویو رسنیو شمېر 300 ښودلی دی. په ورته وخت کې په کندوز ولایت کې د کیهان په نامه د سیمه ییزې راډیو یوې کارکوونکي چې د راډیو د تړل کېدو له امله بېکاره شوې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
ما درې کاله په راډیو کې کار وکړ، خو کله چې طالبان راغلو نو له یوې خوا خو دوی په موږ باندې ډېر محدودیتونه ولګول او له بلې خوا زموږ راډیو د مالي ستونزو سره مخ شوه. نو مشرتابه مو راته وویل چې نور فعالیت ته دوام نشو ورکولی، تاسو باید خپله چاره وکړئ. نو که څه هم معاش مې ډېر کم و، خو ښه وه، ګزاره پرې کېدله او ژوند پرې روان و.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو ازادي ته ژمن دي او پر رسنیو د محدودیتونو د لګولو یې دعوې رد کړي دي. د یادونې ده چې طالبانو د رسنیو خبریالانو په وړاندې د ځپونکو کړنو په لړ کې د 2023 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په FM څپو د ازادي راډیو امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې هم بندې کړې، خو ازادي راډیو بیا د لنډو منځنیو څپو په پیاوړي کولو سره خپلې خبرونې له 12 ساعتونو ساعتونو 40 ساعتونو ته وغځولې. د ملګرو ملتونو ښوونیز فرهنګي او علمي سازمان یونسکو په 2011 کال کې د فبروري 14 د راډیو د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله چې په 2012 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې کې هم تایید شوه. دا ورځ له هماغې وخت راهیسې هر کال په یوه ځانګړي شعار سره نمانځل کیږي. دا 2015 کال د راډیو د نړیوالې ورځې شعار او موضوع راډیو او د اقلیم بدلون دی. ملګرو ملتونو د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپلې ویبپاڼې کې ویلي چې نړۍ د اقلیمي بدلون په برخه کې له مخ پر زیاتېدونکو ننګونو سره مخامخ ده، خو راډیو په دې تړاو د عامه پوهاوي د خپرولو په برخه کې د پام وړ رول لوبولی شي.
مننه دا چې د ازادي رادیو اوریدونکو پاتې سوي استې د خبرونه بلې برخه کې. تاسو ته د ازادي اوریدونکو خبرونه لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه سلامونه وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت شپې 9:00 بجې شي. تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو استې. د طالبان د حکومت اقتصادي مرستیال مل عبدالغنی برادر د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر محمد بن رحمان آل ثانی سره کتلی دي. د طالبان د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونین د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 14 پر خپل ایکس پاڼې ویلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، اقتصادي مسایلو او د قطر د حکومت او خصوصي سکتور له لوري په افغانستان کې د پانګونې په اړه خبرې شوې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د ویلمې په خبرو سره ویلي چې په دې کتنه کې د افغانانو پر شته ستونزو خبرې شوې او د قطر د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکوي. قطر له هغو ګوتو په شمیرې بدون څخه دی چې د طالبانو د حکومت لوړ پوړي چارواکي ورته وخت نا وخت سفرونه کوي او د ډلې سیاسي دفتر هم د قطر په پلازمینه دوحه کې دی. یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي ویلي چې جهادي ډلې د طالبانو له وخت ستنېدو څخه ګټه اخلي. سپیسان ګورګا چې د امریکا د ملي امنیت شورا د ترګریز جګړې لوړ پوړی مسول او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو نږدې سلاکار دی، د چړشمې په ورځ له الهورا تلویزیون سره په واشنگټن کې د خبرو پر مهال ویلي چې د ټرمپ ادارې ته په افغانستان کې یو ګډوډ وضعیت په میراث کې پاتې دی، خو دغه په وینا ټرمپ چمتو دی چې حالات سم کړي. دا څرګندونې داسې مال شو چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه ځانګړې غونډه ترسره کړې ده. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترګرې ضد دفتر مشر د داعش خراسان څنګه د افغانستان سیمه نړۍ لپاره جدي ګواښ وبله. روسي خبرم دا چې د طالبانو د حکومت د کور او خارج جوړولو وزارت ویلي چې نن په شنبه د فبروري 15 په ځانمرګي برید کې د ځانمرګي په ګډون 2 تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د وزارت وین محمد کمال افغان رسنۍ ته ویل چې بریدګر د طالبانو ځواکونه له خوا وزارت ته ننوتلو مخکې وژل شو. هغه د بریدګرو په ګډون د 2 کسانو د وژل کېدو او د 3 نورو د ټپي کېدو خبره تایید کړې.
آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرورې ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو په خپلو کلیو باندو او ولسوالیو کې د برېښنایي تذکرو د دفترونو د پرانیستو غوښتنه کړې. یو شمیر نورو هغو افغانانو چې له ګاونډیو پاکستان او ایران نه افغانستان ته راستانه شوي یا هم ډیپورت شوي دي غوښتنه کړې چې د دوی لاسنیوی دي وشي او وایي له کله چې افغانستان ته راغلي هیڅ چا یې پوښتنه نه ده کړې. نور پیغامونه هم لرو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یا د خبرونې په وروستیو شیبو کې. د ورکوشي وایي ځانو د لټ پروګرام برخه هم مه هیروي. پیل ستاسو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم، زه نشنای اوریدونکو یم نزاتی رادیو او زه لتاش چقلی مادا وقتنه ده بگالا پاکستان چقلی پرسوی تروس پوری لمو سر هیس دول مکاری نده سهی تر نلیوالو چارواکو پوری دی مگا غاگوار سوی و سلام پا احترام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. نما دا پاغام تر ازادی رادیو پوری ورسی یو غزنی دی ولایت دی یک دی ولسوالی څخه تاسو ته پیغام پریږدم. هیله کوم باید ستاسې د دې ما پیغام در سره خبر کړم. موږ له پاکستان څخه مهاجر راغلي یو تر اوسه پورې له موږ څخه هیڅ ډول همکاري نه ده سوې. له تاسو څخه غوښتنه ده چې موږ باید ستاسې د موږ دا پیغام تر ټولو چارواکو پورې ورسوي او د موس رئیس ډول همکاري تر اوسه پورې نه ده سوې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې سره جوړ او خوشحاله بئ. نواب خان نه پکتیکا نه دلته وروره کومې برېښنایي تذکرې سې دي. ډېری خلک لرې پرتو سیمو کې د نو مرکز ته رسېدګي نه شي کولی. چارواکم دا هیله ده چې دا دفترونه د کوم د تذکرو کوم دفترونه چې د هغه ولسوالیو ته هم انتقال کړي. ډېر پرتې سیمې د ولو مرکز لرې د مرکز سره ټول رسېدګي نه شي کولی او څو سورې ورسیم په یو ورځ په دوه ورځو کې کار نه خلاصېږي. نو ډېر غریبان په هوټلو کې شپې ورته کوي مصرف پرې راځي. ولاد وکړي چې دا دفترونه ولسوالیو ته هم راشي ځکه چې ټول خو رسېدګي مرکز ته نه شي کولی. خلک لرې پرتو سیمو کې پراته دي. ولاد وکړي چارواکي ته ورته پام وکړي په خاص توګه د خیرکوټ ولسوالۍ ته چې باید دفتر راسي تکسې غټه ولسوالۍ ده ډېر کلي پراته دي ورته. نو ټول خو مرکز ته رسېدګي نه شي کولی. هلته بیا په یوه ورځ کې کار خلاصېږي نه.
السلام علیکم. سال دې وروره بخیر جوړې تکړه تازه که خور یم ستړی مسې که ورور یم ستړی مسې په دا راډیو کې تیز کار کوي محترمونو. زه د ګیزو د ولسوالۍ څخه د روزګان د ولایت خبره کوم. دا زموږ تذکیرې چې دي چې ورسو وینه دي تیار شوې. 1000 افغانۍ 2000 افغانۍ غواړي. دا مسلمانانو څخه د مسلمانان شکي درې ورځې پهله ګرځولي څلور ورځې پهله ګرځولي. د یوې سړي نوم غلط یا چپای یا د پلار نوم چپای یا هکس دي دغه څه وي بالله. خو دغه مجاهدین چې دي وروره ظفر پهی غواړي بالله. خلک یې ډېر ستړي کړي دي.
السلام علیکم. محمد نظر شمشادم د فراوله د بکوادو لسوالینه د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د اوبو د ساتنې لپاره باید موږ په هره برخه کې کار وکړو. که څه مو لاسته لږ راځي که ډېر راځي کوم بندونه چې تړل کېږي هغه د بارانو لپاره د سیلابو لپاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډیر خوندوره ګټه نه. دویم موږ چې په هره برخه کې که اوبه ان تر دې حده چې په اوداسي کې اوبه مصرف کړو بد کمې اوبه مصرف کړو. خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټولو مخکې دي اول د اوبو بندونه وتړي ځکه چې افغانستان د اوبو د خوا چې دی ډیر کمزوری شوی دی. ډیر اکثر اطرافي سیمو کې اوبه ان تر 100 متره کښته شوي دي. ژوند ټول پر اوبو باندې ولاړ دی. کومه مځکه چې اوبه نه وي هغه مځکه خلک څه کوي په هغې باندې نه زراعت شین کیدلی شي نه انسان ژوند کولی شي. نو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله مومل سره د ازادي راډیو نه یو جهان مننه چې زموږ غږ تر ټول نړۍ پورې رسوي.
سلام د ډبلیو پی او انجنیرانو مشرانو ته سلام وایي. د میاګان د بغلان د ولسوالۍ د میاګان د کلي څخه نن د یکشنبې ورځ موږ د خپل آواز پورته کوو و د مشرانو ته د ډبلیو پی و مشرانو انجنیرانو ته چې موږ ته هېڅ شی نه رسېږي. کولای شي چې احاط راشي پر مسجد کښېني که یو درې یا څلور کسه مشران خپل پر سر هېڅ چا نه دي مشران کړي او خپل پر سر مشرتابه ږغوي. یو څوک ټلیفون لري هغه ته رسېږي چې نه لري په پټه خبرې ورسره وکړي. انجینر راج په کوټه کې کښېني هلته خپل قریبان ولیکي بالا بس هغه انجینران پر هغه و د کچکبرو په خوله یې لیکي بالا خلاص بس روان بالا هېڅشی
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند د ولایت د بغلان د ولسوالۍ د مایګان د کلي څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. موږ هغه تېره میاشت هم تاسو ته پیغامونه وکړه نشر کړي مو نه دي. دغه موږ د مایګان کې یو کلینیک دی. دا کلینیک کې 8 کارکونکي دي. دا رضاکارانې بولي د دغه کلي دي. دغه کلینیک ته چې هر شی راځي هر شی تقسیمېږي پر د هغو رضاکارانو باندې. بل یا خوار و غریب و یا داسې هر ارمن کس ته هیڅ نه رسیږي. موږ دا غوښتنه ده چې دغه کارکوونکي بدل کې یا کلینیک پر مخ وتړي. کلینیک ستا ګټه نه شته. موږ د ازادۍ راډیو څخه مې دا خواهش لرو چې دغه زموږ پیغامونه نشر کړي. که د کلینیک دغه غواړي هغه د رضاکاران نومان غواړي امیر در استوم که نه یې دغه رضاکاران ایحات راشي پر وګرځي هغه دوی یو سیرلی ورته حلال کړي هغه په کوټه کې وخوري زله یو شی هم ورکړي هغه تر هغه مخزي نه د چا فریاد اوري نه د چا غوښتنو ته جواب وایي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي جوړه خوشحاله بی افغانانو نه پکتیکا نه وروره. موږ دا مشکلات لرو، دا ستونزه ډېره ده. نن سبا شی ډېر ګران ده، نرخونه نه کنټرولېږي. د وظیفه د حکومت داسې باید نرخونه کنټرول کړي. بیخي شی قیامته ده، په خاص توګه بیا دوا ډېره قیامته ده. کمه پرچه یا کمه نسخه ډاکتران کړي 1000 افغانۍ، 1500، 2000 افغانۍ دوا لیکي، سه کمه نسخه یي. خدای دې وکړي چارواکي دې ته پام وکړي او دا دوا کنټرول کړي، دوا نرخونه بې کیفیته دوا بنده کړي. کیفیت هم دومره ښه نه وي، که څه هم ګرانه وي، خو سیا کیفیت یې برابر وي او یو اغېزه یې په مریض کولی. بیا هم مشکل نه و، خو کیفیت هم نه لري او ګرانه هم وي. نو دا ستونزې سره ډېر خلک مخامخ دي.
سلامونه او نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته په دې لاین چې جوړو روغ به یاست. زه د کندهار ولایت څخه دغه یو پیغام تاسو ته پرېږدم چې په کندهار ولایت کې د کورونو کرایې چې دي ډېرې لوړې شوي دي د پخوا په پرتله باندې. پخوا د یو کور کرایه چې وه 4000 افغانۍ موږ ورکوله، اوس د هغه کور کرایه موږ 10000 افغانۍ ورکوو. په داسې حال کې چې هغه وخت کې زموږ معاش 10000 افغانۍ و، اوس هم زموږ معاش 10000 افغانۍ دی. نو د حکومت څخه مو هیله دا ده چې دا زموږ خبرې تر حکومته پورې ورسوي او دا زموږ غږ واوري. په دې هیله یو چې اوس زموږ 10000 افغانۍ معاش دی، 10000 افغانۍ مو د کور کرایه ده. نو بس دا پیغام، مننه.
د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته السلام علیکم. بعد زاج عبدالظاهر زوري د نیمروز د ولایت څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. عرض می دادی چې دغه زموږ افغانان چې ایران ته په پاسپورت ځي قانوني ویزه کوي او د 2 میاشتو دپاره 3000 افغانۍ د ایران کنسولګری اخلي او هلته د ایران پولیس ګیروي او بې عزته کوي او پاسپورټ یې څیري او رد یې مرزوي. آیا زموږ د امارت واکداران ولې څه نه وایي؟ دا د بدبخت ملت غم ولې نه خوري؟ وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خپل سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته وایم. افسوس او صد افسوس چې زموږ پاسپورټ په دنیا کې بیا د ټولو بدترین پاسپورټ شو. موږ انسانان نه یو، موږ مخلوق د الله نه یو. په موږ باندې ولې دنیا رحم نه کوي؟ ولې په موږ خپل مشران نه رحمېږي؟ دا څال دی د ټولې دنیا د مسلمانانو نه. په هر شي کې الحمدلله په مسلمانۍ کې، په غیرت کې، په پښتو کې، په هر شي کې تکړه یو. او د کویت او د سعودي او د امارات او د قطر او د واړه واړه ملکونه چې عوام یې خوشحاله، خلک یې خوشحاله، موږ در په در او خاورې په سر نه خدا وکړه ته وګوره. افغانستان مشرانو در او بریا سره کېنه او د وطن او د وطن د خلکو د حسین دپاره یو ښایسته طریقه جوړه کوي او د ژوند طریقه ښایسته د مانځه او د اسه او د جوماتونو هم جوړه کوي. الحمدلله مسلمانان یو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما دا پیغام باید چې نشر شي.
سلامونه نیکې هیلې احترامات د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته. زما پیغام خو په دې باره کې و چې د هیواد د زده کوونکو روحي باید اوچت شي. روحي باید هله اوچت شي چې زموږ د هیواد د پوهنتون نه فارغ شو زده کوونکو ته وظیفې په لاس ورکړل شي، د هغوی سره همکاري وشي او هغه زده کوونکي چې فعلا مکتبونو کې دي او یا کوشش کوي چې د هیواد څخه بهر ووځي دوی ته باید داسې د کار زمینه برابر شي چې خپله ورځني ژوند کې نیمه ورځ کار نیمه ورځ ورسره مکتب وایي چې خپل بوجھ خپله پر ځان واخلي. نو زموږ له موجوده حکومت څخه هم همدا هیله ده چې داسې یو کار ورته برابر کړي د مکتب تر څنګ یا داسې یو څه دو وکړي چې زموږ زده کوونکي زموږ ځوانان زموږ راتلونکی نسل او هغه چې زموږ آینده را جوړوي د ایران او د ترکیې د مرزونو ښکار نه شي چې د هغوی دغه ځواني چې ده دغه انرژي چې ده په غلطو لارو اسراف نه شي. نو د دې پوښتنه به الله هم کوي ځکه چې انسان خو دا خو راهیت دی او راهیت چې چا په لاس وکړل شي دوی شپون د رمې حیثیت لري کم اسې چې شپون روان وي هماغسې به ورپسې رمه هم روانه وي. نو له موجوده حکومت څخه مو هیله هم دا ده چې کارونه پیدا کړي هغه زده کوونکي چې له پوهنتونه فارغه شوي هغوی ته کارونه وظیفې ورکړي تر څو پورې د مکتب زده کوونکو ته روحیه ورکړل شي چې کارونه والا شته دي مکتب وایي دوی څه په خاطر یې وایي. نو په همدې خاطر اوس مهال که چېرې دا حالات همداسې دوام وکړي خو خپله پیلن په دولسم صنف کې یم او نو که چېرې له دې فارغ شوم د خیره بیا به زم ګورم نو ځکه که دا حالات روان نه شم پاتې کېدلی زه به هم له افغانستانه وځم او دوی ملامته نه دي څوک چې له هېواده بهر وځي له مستۍ نه نه ځي ځینې شته له مجبوریته ځینې شته بیا د پیسو حرص وي. نو پیغام ډېر نه اوږدوم هیله ده چې ښه وخت ولرئ.
سلامونه نیکې هیله دې ورسیږي ټولو ته. لږ هم ډېر څه غواړي خو نه شو ویلی د حالاتو سره سم سړی خفه شي جنو په تعلیم بل رقم سړی خفه شي فرمانونه یې نړیږي او رژیږي آینده باندې هم سړی خفه شي په ژړا او ما زړګي کور ته ستنېږي بس په دغه لوی ماتم سړی خفه شي مونږ نور هم وروسته پاتې له نړۍ په دې ستونزه په دې دم سړی خفه شي الوزه خدای دې خیر کوي لا نور لوګزه خدای دې خیر کوي لا نور په دې کار نو څنګه کم سړی خپه شي.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي رادیو ته راستولي وو موږ هم واوریدل خبرو مکرل په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو او مسؤلانو تر غوږونو ورسېدلې وي او هغه کومې سپارښتنې مو چې درلودې کومې غوښتنې او شکایتونه مو چې درلودل په هغو باندې غور وکړي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 45 501
وسم راځو د ورکشو ځانو د پروګرام لاندې برخه ته چې دا پیغامونه او د خبرونه دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د ریډیو ټوله کارکونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. هیله من یم چې ټوله برا ته روغ جوړ خوښ خوشاله که وسم چیرې د ورکو ځانو خبرونه وي نو زما دا پیغام په شینه شرکی مژ یو دوست ورک دی در لسکاله څوار لسکاله عمر لري کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما غوړي زما سره د پردغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کې او یا دی په واتس اپ باندې میسج راته وکي 0 0 5 0 2 0 5 0 0 0 2 0 5 0 کچیر د زما خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره د یا غږ پیغام شریک کی او یا دی تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلی مجه هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرم چې دا زما پیغام نشر کې د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران ورور سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي خو د پخوا په شان بیل نه ده بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حقله خپل را لېږل سوي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه مو هم د دغه ورک سوي عزیز نوم او کومه نشانه ویلی ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ، خو بهتره به دا وي چې تاسو د سره یو پیغام راولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د ورک سوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوزہ صدا ولید ہندمند ولایت مساکرہ ولسوالی سے خبر کوما. ما یو ورور دی وکال کیش د کورن دراکسو دی شوته دی بیا هیڅ معلومات نسته. او دا واخ موږ کوله مرجو ولسوالی کړی مرجو ولسوالی سے تلوی دی یاریو کف دغ معلومات لری پدایش ما دی مرته رنگ وی سپر وا ات دوا سلور نا ات سپر سلور وا دنوم اسنه بسنا جان د مرخل محمد ورته ولده صدا ولدي او د محمد ولدي ور ورده د جران اکازوي دي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو نبیوله زابلای له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو رک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکو محیب الله د عبدالوکیل کاکا زوی. تقریبا 15 کاله عمر لري. لس کاله مخکې له خپل کوره د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لورې خوځېدلی، خو په قچیا کې لاره کې له خپلو ملګرو د مریضۍ په خاطر په لاره کې پاتې شوی و. او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قد لري، تور غنم رنګی ځوان د 15 کاله عمر لري. که هر څوک په اړه معلومات لري لطفاً مهرباني دې وکړي له موږ سره دې په همدې واټساپ شمیره اړیکه ونیسي، تر څو د ده له غمجنې کورنۍ سره د ده معلومات شریک کړو او د ده د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واټساپ ټلیفون شمیره د 0858 580 1000 تکرار 0858 580 1000 نبی الله زابلی د محیب الله زابلی پلټ.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خپرونې کارکوونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتساپ لیک ته راغلی ستاسو همیشنی اوریدونکی عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه. روجان ازمیر یو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا درې کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. نو که چیرې خان محمد زما غږ په خپل اوري یا یو بل ملګری د ده په حق باندې معلومات لري، د مهربانۍ د طریقې دې ما سره د ټلیفون پر دغو نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی 0858 410 1204. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0850 1204. او افغان بیسم شمیره ده 0508 3213 3. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0508 3213 3. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د حزادی رادیوی زړه تراتی او همکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم داسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي، د 15 کالو دی، 2 کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادرکه سوی دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې، کورنۍ ډېر پریشانه ده او کورنۍ ډېر خوابدې ده، ځکه ماشومان تر شا پاتې سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوندي درک ورته ستام. نو یله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وامه. که د حد چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي، زما سره اړیکه ونیسي. 0508 580 1000 زل به هم شمیره درته وام. 0508 580 1000. نو هله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقي هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادۍ رادیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلامونه. لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زمر د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا څلور میاشتې کېږي نه درک سوی دی. د ده کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ما ته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر دا شپاڼس کلن عمر یې د ولسو کالو دی او دی کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت دی د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسېدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. تقریباً څلور میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندې خدای معلومات یې راکړي. الله پاک دې ستاسو وزونه درکړي خادم صاحب. کورنۍ خو یې دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کریم احمد طیب. دا زموږ راجانۍ یادیې داسې شوی ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته شوی ده چې دونه دماغ خراب دی چې بیخي څو واره موږ ډاکټر ته بیولې ده. دا ټلیفون شماره هم دغسې د خادم صاحب صفر اووه صفر پنځه اووه څلور یو اته اته په پای کې دوه دي اته سوه دوه اتیا په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو که چیرې ستاسو سره وي یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس یعنې صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت ښه چارې. خدای په امان. السلام علیکم.
څنګه وسایب خیر جوړ اله دوه ساعته جوړ وسید نه پر چې ده شپږ میاشت کېږي چې ورک دی. نوم یې میروالی دی. د پلار نوم یې عبدالوهاب دی. د نیکه نوم یې لحمحمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو دا شپږ میاشت کېږي چې نادرکه دی. که هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي صفر اووه سوه درې سوه دوه ویشت یو سل اوولس.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم. د کوچني اختر درېیمه ورځ ولاړی غورغوري ته د غزنې دغه ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي. دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ماته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی. بل ورو کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتساپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. صفر صفر درې نوي اووه دوه اته اته څلور څلور یو اووه صفر. شمیره بیا تکراروم. صفر صفر درې نوي اووه دوه اته اته څلور څلور یو و صفر.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالله عبدالحمید او عبدالطیف او عبدالله چې و هغه زما همصنفی و. دا دوه درې کاله کېږي چې د شمېرې راڅخه د سخت څخه وتلې دي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله ږغ اوري او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمېرې د ازادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمېره پرېږدمه. که چیرې دوی یا بل څوک یا نور قریبانو دوی نږدې دغه پیغام واورېدی نو لطف دی وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپله شمېره په دغه پیغام کې پرېږدمه چې انشاءالله من او د ازادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمېره درته اعلانوم: صفر اویا درې زره پنځه سوه او اته سوه څلور دېرش. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي راډیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نور ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم. با احترام.
سلام علیکم. دا ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام ده چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخکې وتلې د کوره او بیا هم په درک او په تنل نه لګي اوسه پورې. چته معلومات په دغه شمیره باندې را سره اړیکه ونیسئ. 0 8 0 8 0 6 9 بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسئ. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ. او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چھے منگ خپل کور تا ویزا نظم بیرتا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دو رکسو عزیزان و کارکون کاردون کتنگ اس جولی اس فخیر اس تایر روشان تاتم یو زنگلی سلام کوما احمد کنداری خبر کوم دی هلمند ولایت تگریش ولسوالی اسره زمری دا کاکازوی ورکسو دی چی دا تلو سکلو دی نو تقریبا دا لس کال کیجی دی دا تلو سکلو دا شیلو کلو پر شاو خوا دی تقریبا د لست بولس کال کیج تا خپل کور نه ترک سو دی د کندهار د باغی پول ولسوالی باغی پل خو د باغی پل په سیمه کې د ومی حوزې په سیمه کې نو د لیته نه درک سوې دي د خپل کورسه تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوې. نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوې هر ملګری پیدا کړی معلومات ورته نو زموږ سره دې په